ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم قدر منوریدونکو او خپل همکار سلطان محمد سرور څخه او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ خبرونې او یو ساته خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې شوې. د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د ځینو مهمو مسایلو په اړه په اصولو کې موافقه شوې ده. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سر لیکونه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکي دي. د بلخ ولایت چارواکي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری بیا خپل فعالیت پیل کړي. او متحد ایالاتو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هڅوونکي دي. پاتریک شناهن دا څرګندونې پرون دوشنبه په پنټاګون کې خبریالانو ته وکړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یامامات ویلي چې د سولې بهیر باید هر اړخیز او د افغانستان حاکمیت ته په درناوي ترسره شي. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله وخت غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکي چې امامتو د خبرې پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړي. یوناما همدارز ویلي دا اداره پرون د سیمې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو کوربه و چې په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغو ته د قطر د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د طالبانو استازو شپږ ورځې په دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره خبرې وکړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری بیا خپل فعالیت پیل کړي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هڅې به له ډیپلوماتیکو لارو ترسره شي.
از مجرای دیپلماتیک گفتگوها جریان داره که این کنسولگری فعالیت خود آغاز کنه تا مشکلات شهروندان شمال افغانستان که عمدتا مریضا هستند خدماتشان شروع شود.
په مزار شریف کې د پاکستان قنصلګری د هیواد د شمال زون 9 ولایتونو ته د ویزی خدمات برابروي. لدې مخکې په مزار شریف کې د پاکستان جنرال قنصل سرفراز احمد ازادۍ رادیو ته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له کبله د دې ډیپلوماتیک بنسټ فعالیت بند شوی دی. د بلخ امنیت قومندانۍ ادعا کوي چې د یکشنبه په ورځ یو میرمن چې غوښتل یې له یو لاسي بم سره د ویزې د اخیستو په پلمه د پاکستان قنصلګری ته ننوځي نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد ثبات او هوساینه د کډوالۍ او کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو له حل سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د کډوالۍ د تخصصي مدیریت د سمپوزیم د پای په مراسمو کې وکړې. د ارګ اعلامیه چې پرون ماښام خپره شوه د افغان ولسمشر له قوله لیکي چې وایي د کډوالو ستونزه په یوه وزارت او اداره نه هوارېږي، بلکې د دې ستونزې پر عواملو او حل لارو باید اساسي فکر وشي. ښاغلي غنی ویلي چې افغانستان د بهرنیو په مرستو نه، بلکې د افغانانو د بشري او فزیکي پانګې په کارولو سره هوساینې ته رسیدای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. جکپوري امریکایي چارواکي وایي چې راتلونکې میاشت په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه نړیوال کنفرانس به د ایران ضد اجنډا ونه لري. د امریکا او پولند چارواکو ویلي د منځني ختیځ د سولې او ثبات په اړه د وزیرانو په کچه په دې غونډه کې چې د فبروري په 14 او 14 جوړیږي، د سوریې او یمن د وضعیت، د توغندیو د پراختیا د مخنیوي، د تروریزم او د تروریزم غیرقانوني تمویل،
او همدارس د سایبری امنیت په اړه بحثونه په پام کې دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتسوویچ هم پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته په دې اړه خبريالانو ته وویل:
The subject is much broader than only Iran. We will discuss
د غونډې موضوع بل ایران نه ها خووي. موږ به په مجموع کې د منځني ختیځ پر ستونزو او اندېښنو بحث وکړو. البته ایران به مهمه برخه وي. د دې کانفرنس د بریا تر ټولو مهمه برخه د سیمې د عربي هیوادونو د وزیرانو ګډون دی. د پولند د بهرنیو چارو وزیر تیره ونې ویلي و چې ایران د غونډې ته نه دی بلل شوی. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې غونډه کې د ایران او اسرایلو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي او روسیه په دې غونډه کې ګډون رد کړی دی. متحد ایالاتو د وینزویلا د تیلو پر دولتي کمپنۍ نوي بندیزونه لګولي دي او دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د دې هیواد پر ولسمشر نیکولاس مادورو فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدام پرون اعلان کړ. له دې مخکې واشنگټن او د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو اعلان کړی و چې مادورو بل د وروسته د وینزویلا د مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت ونه پیژني. وینزویلا د نړۍ د تیلو له مهمو صادرونکو هیوادونو څخه دی او د تیلو عواید د هیواد مهمه اقتصادي سرچینه ده چې د مادورو د ولسمشرۍ له بقا سره مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو مهم پیرودونکی ده او په نویو بندیزونو کې هم له دې هیواده د تیلو پر وارداتو بندیز نه دی لګول شوی، خو امریکایي کمپنیو ته اجازه نه ورکوي چې د وینزویلا د تیلو له دولتي کمپنۍ پی ډی وی اس ای سره معاملې وکړي. مادورو پرون له یو شمېر ډیپلوماتانو سره په کتنه کې د امریکا بندیزونه وغندل او هغه غیر قانوني او غیر اخلاقي وبلل. زموږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو. د دې اونۍ په غاڼه کې د پښتونخوا د کوزې پښتونخوا له نامتو لیکوال څیړونکي ډاکټر فضل الرحیم مروت سره د لارو بر پښتنو د فرهنګي اړیکو او تماسونو پر اهمیت خبرې کوو.
د اړیکو زیاتولو لپاره په کار د دې چې کومه ملي اتلان دي، شریک ملي اتلان، هغه باره کې کا سیمینارونه هم جوړ شي، ورکشاپونه هم جوړ شي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ورزو د لنډې خبرې برخه مطالب وته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه په اصولو کې موافقه شوې ده. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې له خبريالانو سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه. تفصیل یې فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لمړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې په اصولو کې د ځینو مهمو مسایلو د هوکړې په اړه له طالبانو سره توافق کړی دی. خو د دې خبره مخکې تر دې چې د خپلو هڅو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي، ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفارت یو اعلامیه خبره کړې چې وایي شغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبريالانو سره په خبرو کې هیله وشوه چې افغانان سیاسي اختلافات پریږدي او له رامنځته شوې فرصت څخه د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. تر دې اعلامیې څو ساعته وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شغلی خلیلزاد له قوله راپور ورکړ چې امریکا او طالبانو د سولې د توافق پر چوکاټ موافقه کړې ده. په خبر پاره کې د دې چوکاټ پاره نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. شغلی خلیلزاد خبريالانو ته ویل چې طالبان هڅول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د پوینا افغانان باید د ستونزو حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. افغان ولسمشر اشرف غني هم د دوشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي. خو آیا طالبان به دا هڅونې او غوښتنې جدي وګڼي؟ د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد له امریکا متحده ایالاتو څخه په اړه داسې وایي: دوی وایي دا چې طالبانو ویلي چې مرګ چې پلاوی د سلام مشورې لپاره نیولی امکان لري کوټې ته یې واستوي او له خپلو مشرانو سره اړیکې ونیسي او یا هم د طالبانو مرګ چې پلاوی ته د ملا برادر راتګ. د دې ښکارندوی کوي چې طالبان دې ته متوجه سوي چې نسي کولی د نورو افغانانو سره د خبرو په اړه یو پریکنده دریځ ونیسي. وسلوالو طالبانو تر وسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. دغه ډله د افغانستان حکومت یو لاسپوڅی هیواد کړي. د طالبانو استازو شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد تر دې خبرو وروسته افغانستان ته ولاړ او د دوهې د بحثونو جزئیات یې له افغان مشرانو سره شریک کړل. نوموړي هڅه وکړه چې د دغو خبرو په اړه ځینو اندېښنو ته ځواب ووایي. خلیلزاد زیاته کړه یو ناسم روایت ستا چې ګواکې افغانان د سولې په خبرو کې شامل نه دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه هم لیکلی چې هیڅوک د سولې پر ډیپلوماسۍ انحصار نه لري او ټوله په دې کې برخه لرلی سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه له طالبانو سره بحث نه دی کړی. خلیلزاد خبرو په یو برخه کې وویل چې عمده اندېښنه یې په افغانستان کې ناامني او بې‌ثباتي ده او د افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو د اوربند یو هر اړخیز توافق ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه چې باید د خبرو بهیر بشپړ کړي ځکه نسي کولای وضعیت بې‌ثباته پرېږدي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو او سم صفی الله ستانگزی تا وکشی چه ده لویدیز پا مطبعاتو که ده افغانستان پا عرد خبرو شوی و مطالبو مخکت نکوی.
امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په اصولو کې د سولې د تړون په اساساتو موافقه وکړه. دا خبره د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته کړې ده. د ورځپاڼې د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو ځینو سرچینو ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په زیاتو جزئیاتو موافقه شوې. په دوام کې دا هم لولو چې امریکایي چارواکو بیا ویلي د داسې کومو جزئیاتو په اړه موافقه نه ده شوې. ښاغلی خلیلزاد د قطر په دوحه کې له طالبانو سره له شپږورځنیو خبرو وروسته کابل تسنون شوه. یو بل مهمه خبره چې د نیویارک ټایمز په مقاله کې پر تمرکز شوې دا ده چې په خبرو کې د یو خیل چارواکي په خبره امریکا هغه وخت له افغانستان د خپل پوجانو لوټلو سره موافقه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې ورګټ شي او دا چې د یو دوامدار اوربند په ټینګښت سلا وکړي. تایم مجلې هم لیکلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل خلکو ته داډ ورکړ چې له طالبانو سره د سولې په نوم به په حقونو معامله ونه شي. هغه دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو تر شپږورځنیو خبرو وروسته وکړه چې ویل کېږي د پاموړ پرمختګونه پکې شوي. تایم لیکلی ښاغلی غنی دوشنبه دا وینا وروسته له هغه وکړه چې زلمی خلیلزاد نیویارک ټایمز ته ویلي امریکایان او طالبان د سولې د اوتړون په اساساتو جوړ راغلل. د تایم په لیکنه د اوربان او افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په بدل کې دا تړون له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواروي. خو د تایم مجلې په لیکنه ولسمشر غنی په خپل وینا کې هڅه وکړه چې افغانان ډاډمن کړي چې د کابل له خبرولو او په مذاکراتو کې له ښکېلتیا پرته به هیڅ کوم تړون ونه شي. تایم مجلې وړاندې د یو افغان کارپو وحید مجده خبرې هم راخیستي چې باوري ده خلیلزاد او طالبانو دواړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د اوربند په یو تړون موافقه کړې، خو هیڅ لوری اوس وخت دې ته آماده نه دی چې په دې اړه څه ووایي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي طالبان څه ډول سوله کوي. دوی وایي چې موږ سوله کوو خو سوله نه کوي، بلکې په قصدي ډول ملکی وګړي وژني. نقیب الله ځواک له هلمند څخه لیکي په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې روانې دي، موږ ورته خوشبینه یو او ډاډه یو چې هیواد ته سوله راځي. احسان الله له کندهار لیکي موږ باید سوله وکړو. محمد الله قلمیار
د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي د سولې غونډه به بل غونډه به کله جوړیږي او د طالبانو خو د افغان حکومت سره له خبرو ډډه کړي نو دا به څنګه شي. عبدالوکیل د زابل ولایت څخه کې افغان ولسوالۍ څخه لیکي پاکستان د سولې د افغانستان په سولې هیڅ خوشاله نه ده نو هیله ده چې افغانان په دې برخه کې په خپل سره کینی او سوله وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د رادیوی مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب په اړه راپور برابر کړي.
پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا یې کلونه نشته او یا په اسانۍ باندې
په هنر جاج کې ل ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي والی غږیدلیو.
او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سړي نور هم زیات شي دې پاره موږ ته تاسو په کار دی.
په فنکار برخه کې له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعري غږیږو.
آرام شپې سره عادت نه يم افغان يم زمکه عذاب دی واخل کلک خوب ستا په سنگل راسي.
په زرپانه کې به لنډ کې سات تقاعد واوري.
په کوڅه کې ایوي خو بلې خواسترګي وغړولې د سپیدارو لور ته روان شو.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان احوال واوري.
افضل خان د خپل توریالی او نومیالی نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د 22م سرود لومړی برخه واوري.
یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې وګمه مجله ل څلوېخت کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا پیل شوه. دا مجله د رواني لمریزې پیړۍ په دیرشمو کلونو کې پیل شوې وه چې لومړنی مسؤول مدیر یې پوهان محمد رحیم الهام و. یاد مجله هغه وخت د ادبیاتو او بشری علومو پوهنځي ځانګړي پښتو مجله و چې د ادبیاتو سربیره پکې د تاریخ پوهنې، ټولنپوهنې او یو شمیر نورو ټولنیزو علومو لیکنې خپرې دي. د دغې مجلې لپاره پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند رسول امین، پوهاند حسن کاکړ، پوهاند مجرو، پوهاند محمد رحیم الهام، استاد الفت، استاد خادم، استاد بینوا، ډاکټر محمد اشرف غنی، پوهاند مجاور احمد زیار، ډاکټر زرغونه زیوار او یو شمیر نورو نوموتو لیکوالو او پوهانو لیکنې کولې. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي اوضاع خرابه او جګړې شروع شوې نو یاد مجله هم له شاوخوا شل کلن مزل وروسته ودرېده. دا د یو ځل بیا د مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته د کابل پوهنتون د پښتو څانګې لخوا پیل شوه چې اوسنی مسؤول مدیر یې پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی دی. د دغې علمي، څېړنیزې او فرهنګي مجلې د دوام په هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلوو او په پیل کې له مریم توخی نه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
وګما مجله له څلوېښت کلن ځنډ وروسته بیا پیل شوه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانۍ څېړنیزه ادبي او فرهنګي مجله وګما چې شاوخوا شپېته کاله وړاندې پیل شوې وه او له شلو کلو وروسته یې نشرات وځنډېدل چې یو ځل بیا یې په خپرونو پیل وکړ. د وګمې مجلې د دوهم پړاو د لمړۍ غنې د مخکتنې په غونډه کې د کابل پوهنتون رئیس پوهن مل حمید الله فاروقی وایي چې یاد مجله د کورنیو جګړو پر مهال تړل شوې و او اوس له سلوي کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. نوموړی وایي چې په دې مجله کې به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې څېړنیزې مقالې خپرېږي او د هیواد ګوټ ګوټ ته به رسېږي. دا زیاتوي چې دا مجله به په دریو میاشتو کې یو ځل چاپېږي او د هیواد د بېلابېلو پښتو ادب څېړونکو مقالې به پکې خپرېږي چې علمي او اکاډمیک حیثیت به هم ولري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د پروژې لستر سلاکار سره د فرهنګي همکارۍ تفاهم لیک په کابل کې لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو انسټیټیوټ ماهران د تاریخي آثارو د ساتنې وقایع او ترمیمولو په لاره کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملي موزیم او لرغونپوهنې کارکوونکو ته مسلکي زده کړې ورکوي. د افغانستان یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار به د آسیایي تمدن په نندارتون کې چې د چین په ملي موزیم کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د چین د ولسي جمهوریت د سفارت مرستیال د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر له معین پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې دغه موضوع طرحه کړه او له دغه وزارت څخه یې وغوښتل تر څو د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. پوهان باوري وویل چې افغانستان د ځلانده تاریخ او فرهنګ لرونکی هیواد دی او د تمدنونو د نخلولو سیمه وه. باوري زیاته کړه چې افغانستان په دغه شان نندارتونونو کې د ګډون علاقه مند دی او ډېر ژر ده چې په دغه برخه کې به خپل چمتووالی ونیسي.
له نن څخه کابو یوه پیړۍ د مخه خبرېدونکې 15 ورځنۍ جریده سراج الاخبار چې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې پیل شوې وه او په فارسي ژبه خبرېدله، ډاکټر داوود جنبش د سراج الاخبار د لومړي کال کلکسون په پښتو ژبه ژباړلې او چاپ کړی دی. د سراج الاخبار د پښتو ژباړې په اړتیا او اهمیت د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد له ژباړن او څو نورو لیکوالو سره خبرې کړې.
سراج الاخبار چې د محمود طرزی په مشرۍ کابو یو پیړۍ د مخه په دری ژبه خپرېده، ډاکټر داوود جنبش پښتو ته ژباړلې او د لومړي کال ګڼې د یو کتاب په بڼه خپور کړی دی. کېدې شي چې په نړۍ کې دا لومړی ځل وي چې یو بشپړه خپرونه د اتو کلونو په ترڅ کې 106 ګڼې چې هره ګڼې په اوسط ډول 14 مخونه لري له یوې ژبې نه بلې ته وژباړل شي. دا چې د سراج الاخبار پښتو ته د ژباړې څه اړتیا وه، ډاکټر داود جنبشی راته وای.
اړتیا له دی و چې لیوی خوانه اصلي دری غنی ټوله یو ځایی آسان نه مندل کیږي. پاغه زینو چشته هم یا نیمګړی دي او یا کلونه نشته او یا په اسانه باندې چاته نه ورکول کیږي. بل دا چې اصلي متن په خپل ډیر ګران مرزایی او د ډیرو ژبو یو ګډول متن دی چې اته دری ژبو ته یا فارسی ژبو ته پویدل په ګرانو. نو لدی عمله ما فکر کاوه چې دغه یو مهم سند چې د افغانستان په تاریخ کې لومړنی منظم او رسپانه هم بلل کیږي، باید په پښتو ژبه د پښتنو لپاره په لومړی قدم کې او بیا د نورو کسانو لپاره چې غواړي دغه خبرونه په دغه یو ځای ډول باندې لزان سره ولري دا یو اړتیا و.
د سراج الاخبار د ژباړې اهمیت په څه کې دی؟ یو زلبه خاغلی جنبش وای.
مهمه خبره دا ده چې په سراج الاخبار کې یو شمیر ډیر مهم دولتي سندونه، عکسونه، نقشه او طرح راغلی دي. د پاچا وینا راغلی ده، مثلا څو ځای د شاهزادګانو ویناوي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښت لري په بل یو ځای کې هم نشته، دلته پکې خوندي شوي دي. نو فکر مې کاوه چې په پښتو د دې راړول هغو کسانو ته چې د افغانستان د تاریخ په دغه پړاو باندې غواړي ځانو پوهوي یا پکې پلټنه وکړي، د هغوی لپاره به ګټه وړي.
لیکوال او کارکتونکي عبدالغفور لیوال سراج الاخبار پښتو ته د ژباړلو د نورو خېګړو تر څنګ د ځوان نسل د زده کړې لپاره هم ډېر مهم ګڼي.
یو دا چې د تاریخ یو پاڼه چې په خپل فارسي ژبه کې هم نور نه پیدا کېده، د دواړو ژبو د کارونکو لپاره تجدید چاپ شو. دوهم دا چې د پښتنو لپاره په تېره بیا د هغه تصور په مقابل کې چې ګواکې ژورنالیزم په پښتو ژبه کې ډېره ریښه او سابقه نه لري، د هغو لپاره یو په زړه پورې ځواب په دې دی چې دا ژبه د دې صلاحیت لري چې خبریالي پکې وشي. دې مهمیت دی په ټول مهم ته سراج الاخبار زمانہ د مشروعیت زمانہ ده او نن ورځ سره ډیر اخلاقی دغه ټول د په پام سره زده ستکه کوم چې دا هڅه یو ډیر مهمه او د ځوان نسل د ذکر لپاره او د دې روزنې لپاره یو مکتب حیثیت لري.
لیکوال او کرکتون کې اباسین بهیر چې د سراج الاخبار د لومړی کال خپور شوی کتاب یې لوستی وایي
دغه لوی هڅه بیلابیل سراوړنی لري. یو بیدایي چې مونږ دغه زمان د مترقی افکار نه خبرېږو په هغه وخت کې چې ژورنالیزم څنګه او مطبوعات څنګه او فرهنګ په کوم حد کې وو دغه مسایل نه خبرېږو. او دویم دا دی چې زمونږ د ټولنې لپاره د هغه وخت پیغام را انتقالېږي چې منګه څومره سولېز ژوند لاره او وسنګه کولای شو چې بیرته هغه دور ته ستانه شو چې سولېز ژوند وکړو.
سراج الاخبار لومړی ټوک په جلال آباد کې مومند خبرندوی ټولنې د چاپ په غاڼه سنگار کړي دا چې تر دې د مې څومره غني پلورلي د دغه ټولنې مسول نجیب مومند راته وایي.
سراج الاخبار موږ په زړه ټوکا ټوټل چاپ کړو او تر اوسه پورې موږ د قندهار هلمند خوست او کابل د لیګل دي تر دې د مو پوری سلور سوټو کا پلور شوی دي خو د ټول نخر ریسپانس چې موږ راغلی غره کابل نه راغلی دي.
خاغلی جنبش وای د وګدو کلونو پترس کې د سراج الاخبار د اتو کلونو ټولې غني پښتو ته ژباړلی او په نګدې راتلونکي کې به یې د دویم کال کې لیکسون هم په کتابي بڼه خپور او د مینوالو تر لاسونو ورسوي.
فرهنګ د یوې ټولنې د پیژندلو هغه اساسي توک دی چې په ټوله نړۍ کې پرې ځانګړي ټولنې قومونه او ملتونه معلومولی شو. کلتوري او فرهنګي اړیکې بیا د یوه ملت او قوم د رغښت او یووالي سبب ګرځي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا لیکوال څېړونکی او د باچا خان پوهنتون پخوانی رئیس ډاکټر فضل رحیم مروت سره د لرو او برو پښتنو د فرهنګي اړیکو جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه تا کوم چې څنګه کول شو چې د لرو برو پښتنو ترمنځ فرهنګي والی رامنځته کو.
زه خو به د دې مخ کې چې دې سوال جواب درکما د ازادي رادیو او د ستاسو ډیر مننه چې پاتې په دمو کرا کړ چې په دې مطالبه باندې خبرې وکړو. دا ډیر مهم سوال دی او سوچ ته تاسو کبه خبره کوي چې لرو برو هغه د پاره چې اړیکی په خپل تنه کې سری نور هم زیات شي دی پاره موږ تاسو په کار دی چې موږ یو زونو شنو ته پام ولرو. د هیوادو په مس کې د نوی وخت کې چې کوم ګلوبلایزیشن ورته وایو په انګلیسي کې د ګلوبلایزیشن په تورې کې خو کوم ګورو نور هم د میډیا پترو د کوم شونه چې ایجاد شول ټیکنیک ټیکنالوژي آی ټی شوا انفارمیشن ټیکنالوژي دغه دومره پرمختګ وک چې کسړې مخامخ نه هم ناست وسره هغه سره نږدې دي. دې نږدې کته نور نږدې کته د زړونو نږدې کته چې کوم شي ته ویلې شي هغه پیدا کولو لپاره د ورورګري انسانیت او د انسان په سترګه کتلو د پاره دوه درې شیونه ما په خیال کې دي. یو دا چې نصاب چې کوم هیواد کې وي د نصاب او کتاب کې بدلون پکار دی چې هغه د یو وشتمې پیړۍ کم ارزښتونه دي کم غوښتنې دي د ګلوبلایزیشن کمې تقاضې دي کم پرابلمونه دي چې هغه سره په سمون شي. دغه کې کمنګه په دغه ملوکو چې اول منګه خپل کریکلم بدل کو اوس ډیر خلک د کریکلم ته ډیر په تنگ نظر سره ګوري. ما په نظر کې کریکلم یو غټ چوکاټ دی. زه په د ټیکسالوجي د ټیکسټ په حساب سره نه ورته ګورم. زه چې کم تمن خلک غیر نصابي اکټیویټیز وای زه پاک نظر وته ګورم چې دغه هم کریکولم دی اصل کې. مطلب ما ناستا پاستا ما غږیدا ما خبرې ما مباحثه ما مشاعره ما سیمینار ما دا ټول احاطه کوي هغه کریکولم. اوس دې د پاره پکار دا دی چې دوړو کمیساله مونږه وګورو په پاکستان افغانستان کې پښتونخوا او په پاکستان په منځ کې چې دې اړیکو زیاتولو لپاره په کار دا دي چې موږ د کمنګا ملي اتلان دي او کمنګا شریک ملي اتلان په هغه باره کې کا سیمینارونه هم جوړ شي ورکشاپونه هم جوړ شي. دې نه علاوه څومره ادیبان شاعران نور پو خلق کمنګ کې سائنسدانان هم وي چیغه غوشي. دغه نه علاوه زمونږ آرکیالوجي دی زمونږ ایون آرشیف دی. آرشیف کې داتې شیونه دي چې هغه قیمتي دي ډېر په افغانستان کې پراته دي. دغه شانته په پاکستان آرشیف کې په پښتونخوا کې آرشیف کې ډېر شیونه شته چې هغه بدلته نشته دي. چې په کار تا دی چې موږ یو بل سره د حکومتي په دولتي په سطح باندې کم وي او که انفرادي په سطح وي او که د ادارو په سطح باندې هم وي چې دا موږ وکړو. دا یوه دومره خبره دا دی چې موږ خپلو پوهنتونونو کې خپلو ښوونځیو کې خپلو پوهنځیو کې سیټونه د کومې چوکۍ چې کومې دي لا ماشومانو ته داخلو دپاره چې کومه هغه دي چې تا لږ سخت نه کړو او بل په فیس کې داسې هغه سره وکړو لکه سچ سارک چې کومه هغه سره کړی دی. سارک هغه کې کا مطلب د په هند کې سبق وایې لا په بل ځای کې چې کومې پیسې اخلي له بل ملکوال نه هغه له سارک سره چې څوک تعلق لري هیوادو سره هغې نه هغه پیسې نه اخلي هغه پیسې کمې دي. اوس دې دپاره زه دا وایم چې که موږ په دواړو هیوادو کې داسې کار وشي چې دا فیسونه چې کوم دي که نه فیسونه کمبوته راولي
هلته
سبق وایي دلته سبق وایي. دا یو بل داسې تا چې یو شارټ کورسونه مطلب دا دی چې په لنډې مودې لپاره کورسونه او ورکشاپونه د محصلانو په سطح باندې وشي. هغه محصل چې کوم دی هغه که د ادب وال دی که هغه د بل شي وال دی که د بل شي وال وي چې دغه تبادله هم وشي. دې سره چې کوم دی که نه دې سره شیونه په مخ ځي ډېر شیونه داسې دي چې دلته به افغانستان کې هغه سړی به په هغه ټایپ ماهر وي. یو ترکان به مثال به موږ واخلو لا یو انجینیر دی ابا یو کتاب به هغه ما خیال کېدی شي انګلیسي کتاب ویلی لا هغه ترجمه یې ویلې وي او هلته چې کوم کورس کې کتاب هغه هغه انګلیسي کتاب ویلی. خو زه دا وایم چې هغه انډیجنس مقامي هغه شی چې کوم دی که نه هغه ځمکې سره تړلی ځمکې سره تړلې تجربه چې هغه یو بل سره شریکه شي. لکه اوس یو سړی دی هغه د سمې سړی دی بل سړی د غره سړی دی غره سړی بل شان ته تجربه وي سمې سړی بل شان ته تجربه وي. زه دا وایم چې زمونږ هغه پریکټیکل هغه عملي تجربهونه فائدہ اوچته شي او هغه دا شی په مخ باندې بوزي
تجربو
تبادله وشي به یې سره یو نوی فن هغه مخته راځي یو نوی هنر نوی فن مخته راشي.
تاسې د پروګرام په سر کې د فکر د یووالي د فکری مکتب د یووالي خبره وکړه څنګه کولای شو چې موږ داسې یو فکری الګو یا یو فکری مکتب د ځان لپاره پیدا کړو که څنګه داشته چې د دغه خوا پښتانه مور پسې روان شي اخوام روان شي او دغه فکری مکتب د دې سبب وګرځي چې هغه زموږ د اشتراک یو ټکی شي.
بالکل د فکری مطلب هغه مقصد د پاره چې کوم دی کنه ډېر اسانه لارې شته. اسانه لارې هغه دي چې اول خو ما ویل چې زمونږ ملي اتلان دی اوس ملي اتلان چې کوم دی هغه مونږ یو مشترکه ورثه ده. دومره ورثه زمونږ کامی ده کامی ورثه زه په دغه باندې وایم دا د وینې رشته ده. وینې رشته هم ته نشې پاتولی اوس جغرافیایی هغه چې دی مطلب ده که تاغه تار ولګوې که هغه ته کرخې نوم ورکې که هغه ته سرحد نوم ورکې که هغه باندې ته دروازه ولګوې هغه ته باب دوستي نوم ورکې. زه وایم که دروازې نه چې څه شی په ولګې که نه خو په زړه باندې ته دروازه نشي لګولی ته په دماغو باندې دروازه نشي لګولی ځکه چې ما تا ته وویل چې نور دا دروازې بندې کا ډېرې دروازې نور شته. خو دا مونږ مشترکات چې کوم دي مونږ به خپله دوستي مشترکاتو کې لټوو مونږ به په خپله دوستي خپل فکري تړون په هغو کې نه لټوو چې کوم کې سړی دشمني پیدا کیږي.
همدلته پوښتنه کوم دغه مشترکات اوس د پخوا په پرتله غښتلي شوي او که کمزوري شوي دي؟
دا خورشته خبره دا چې دا کمزوري شوی نه دی، خو دې کې کله کله په وخت په وخت باندې کله پرې کون راشي او پرې کون په دا هغه نه وي یا شعوري نه وي، هغه څه حالات داسې جوړ شي چې هغه په وجه باندې کله بارډر بند شي، کله یو ځای کله بل ځای، کله چېرته په څه بهانه په یو بهانه په بله بهانه لاره بند شي، کله په څه بندیز ولګیږي. چې که مونږ ادب ته وګورو ډېر نقصانونه شوي دي، ډېر نقصانونه رسېدلي دي زمونږ یو د افغانستان غټ افغانستان په توګه باندې، د لوی افغانستان په توګه باندې مونږ ته نقصان رسېدلی دی، د افغان کام په حساب سره مونږ ته نقصان رسېدلی دی، خو مونږ ته ډېرې ګټې هم رسېدلي دي. ګټې دا دي چې ډېر نوي فکرونه منځته راغلل، زاړه شاعري زوړ ادب په خپل ځای یو مقام لري، یغه کې هغه نوي شیونه منځته راغلل، ژبې منځته راغلی چې لکه کومې ژبې مخکې مثال په افغانستان کې ډېر اوکت نه لاره، لکه انګلیسي لا اردو، اردو خو دومره په کچه نه خو انګلیسي که تا خیال کړی، انګلیسي ته ډېر دوام ورکړ شو په هغه سره د دې انقلاب نه پس. او ټولو نه زیاته فایده چې ورسېدله هغه نورو چې ډېر نقصانات یې کړي دي، هغه د پښتو ادب او پښتو شاعری ته ورسېدله، پښتو نوې شاعری، پښتو نوې ادب، هغه د انقلاب په چوکاټ کې، د زی د انقلاب په چوکاټ کې هغه نه پس د بیچارګي کډېوالتوب دا ټول اړخونه، او بیا یو بل سره انټریکشن لکه د اردو ادب سره نږدې واله، انګریزي ادب سره نږدې واله، فرانسوي ادب سره نږدې واله.
یو مسله دلته غواړم بیا پوښتنه وکړم ډاکټر صاحب، د هغه ټیکس چې تولیدیږي اوس مثلا په بره پښتونخوا کې کتابونه چاپیږي، لیک کیږي، شاعری کیږي، په کوزه پښتونخوا کیږي، د دوو د کتابونو تولید د دوی شیر کول څومره اغیز لري زموږ په فکری او زموږ په فرهنګي اړیکو باندې؟
رښتیا خبره دا ده د باړې باړه غلې کې چې کوم ورکشاپ شي ویغه کې او پښتو خط باندې خبره وشو، هغه نه پس رښتیا دا ده چې ډېر سیزونه چې کم دي که نه مشترکات ټیک دی، یو نیم کسبه داسې دا خبره صحیح ده چې یو نیم کسبه هغه شی په هغه خط سره نه لیکي، مونږه په نړۍ سره ودرېدل غواړو، بیا به مونږه نور هم کوشش کوو، او مونږ به هغه ټول خنډونه ماتوو، مونږ به هغه ټول دیوالونه نړوو چې کوم مونږ ته خنډ اچوي. مطلب مې دا دی هغه مقصد ما دا نه دی چې مونږ به دغه پسې ټوپک راخلو، زه قلم خبره کوم، قلم په زور باندې دا شیونه سړی ماتولی شي، د علم په زور باندې دا ټول شیونه ماتولی شي، ولې چې علم ما په نست، قلم او علم دا چا وراثت نه دی، دا یو کام یو کانټیننټل یو مطلب دا دی براعظم لا یو علاقې پورې لا یو فرد پورې تړلی شی نه دی، دا یو بین الملی شی دی، دا یو بین الملی فکر دا څه شی دی چې کېدی شي ته په امریکا کې ناست یې، زه دلته ناست یې، ته کابل کې ناست یې، زه پېښور کې ناست یې، کېدی شي تا ما فکر په سلو باندې یو وي او چېرته به په یو نیم شي کې کېدی شي بدلی، او دا فکری تړون چې کم دی که نه د پرمختګ دپاره ما چې کوم ګودره لارې ترته وښودلې هغه دغه لارې کېدلی شي چې موږ سیمینارونه ورکشاپونه موږ یو بل راغواړو مباحثو ته، او موږ په خپل په کولاو زړه سره او بغیر د سیاسي ګټونه لس ګوندی ګټونه بس به یو ټکی بل ورته استعمال کړم، دغه نه پرته موږ یو کامی ګټه په نظر کې وساتو، موږ یو ملي ګټه په نظر کې وساتو، او دا شیونه په مخ باندې بوزو.
بسم الله خپل پنځه شپږ ځای مینو خو موږ ته یې ویل چې عاشقي د خدای عذاب دی. مولانا بسم الله د پښتو ژبې هغه ریالست شاعر دی چې ګڼ ځوانان یې شاعري خوښوي. هغه په شاعرۍ کې له ځان نیولې پر ټولنې او له ټولنې بهر په اشخاصو نقد کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسم الله سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي.
فنکار بسمل صاحب نن سبا مو ډیر شعرونه ناراضي علت یې څه ده؟
ولنو زه خود سه وایم چې کدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډیر څه وي، خو هغه یو شعر نه پوهېږم چا ویلی. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران، په دې کې هم نخري و بس د نخرګرو د نقادانو له ډاره هم نه څه خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چیرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چیرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کدونو کدونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سیکل د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلوي مې لږه ولي د صوفیانو سره مې مخته کړې، دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې وورځي، چې سړی په داسې ځای کې دده شعرونه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو د دې لپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو، مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو په لوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني، که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده که بېدل څه کړی ده که نه، ټول مکمل خیال ده، استعاري دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خله دا دنیا چې تو خدا دې با، دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قسطن کې، ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې وخت خپرونه وه که نه، یو اوریدون کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مې اوس ما ته راپزړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه، کیسې نه لیکمه، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل، دا وطن داسې یو وطن ده سے دلته سوک د چا ملات سے تړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې ښودل کیږي په هغه باندې مثلا شکی یو کسی مظلوم یا په اختیار شهید دی هغه پوښتنه سوک نه کوي، او یا بل کسی هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه او خلک لغنه شهید جوړي خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وای بیګاش په لشم سره جنگ کاوه مړ سو سهار نوم په کې کو د پتنګ د محبت دغه سی ورټوک په ټولنه کې کیږي. دا فرخنده واخلو مثلا دته ما یو بیت ویلی دلته چې پچا د شهید نوم کېږ د پیو جاړي شک را ته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالوي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې شلو د زمینی خبره ده کنه د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیسته ده ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یخ کل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهیږمه چې ښکلې کبرجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې دې د خبرو دپاره قاعده نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو سسته زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر د ما وکړه په دې موضوع کې چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پیغله، لکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دي، ما په اند تړلی ښکاري کنه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سمیت کړي مثلا مخکې موبایل او ورینګو مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت، یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازي وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصري پوښتنه کومه چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم، بیا ودي همداسې ملان په کې نه شوخ شعرونه وایي.
یو بل بیت مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم پی مخی خود هر کلا او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
اکثر پښتو لنډ کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل د یوې همداسې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
زرپانه تقاعد تشه پیاله یې پورته ونیوه، ترموز یې راواخیست، ویې خوځاوه، خالی و. په دالان کې هندارې ته ودرید. کورتۍ او لونګۍ له شناوۍ ګیرې سره ورته یو رنګ ښکاره شول. د ناستې خونې ته یې سر ور ښکاره کړ، پردې یې کشوې، د کور ور یې کلک پورې کړ، څو ګامه یې واخیستل، بیرته ور وګرځېد. ور یې ټیله کړ چې تړل شوی که نه دی. تر ژبې لاندې یې وویل، هغه دفتر هم ښه و، ورځ خو تیره ده. په کوڅه کې یوې خوا بلې خوا سترګې وغړولې، د سپیدارو لور ته روان شو. د ونو سرونه باد یوه لور ته کاږه کړي وو. د تقاعد پاڼه یې له جیبه راویسته، شمال ورپوله، بیرته یې جیب ته کړه. په دفتر کې د یوه وره شاته ودرید. د خپل کار لومړۍ ورځ ور په زړه شوه چې مشر پر اوږه وټپاوه او ورته یې وویل، ستاسو کاري ژوند سرلنه نه پیل شو. ور یې پرانیست او مامور ته یې وویل، وبخی دا زما د تقاوت پیسې به کله راځي؟ مامور ورته وویل، تاسې ته خو موږ ویلي وو چې بانک بیا احوال درکوي. سړی د دفتر ور ورو په ځان پسې راپورې کړ او د شنې بخونې کورتۍ له غاړې په ګوته ګرد وڅنډه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د ادبی مکتب پیرو افضل خان خټک احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
افضل خان خټک. افضل خان خټک د اشرف خان هجری زوی او د خوشحال خان خټک لمسی دی. افضل خان په داسې وخت کې منځته راغلی چې له یوې خوا د هند د مغولو ستره واکمني ښه په قوت کې وه او له بلې خوا د سیاسي واکدارانو لخوا د یوسفزیو او خټکو ترمنځ زړه دښمني، د اقتدار لپاره هلې ځلې، د مغولي حاکمانو دسیسې او چالونه، د مشرۍ په سر د شیخانو خټکو نښتې، ترونو او تربورانو پرله پسې جګړې او لانجې روانې وې. افضل خان د کوچنیوالي له وخته د خپل خزه کاوت په وجه د خپل نیکه خوشحال خان خټک د پاملرنې وړ ګرځېدلی و او له دې کبله به خپل بابا د جنگ سفر او ښکار کولو په وخت کې هغه له ځانه سره یو ځای بیوه. خوشحال خان په خپل ژوند کې خپل مشر زوی اشرف خان ته د قوم مشري ور په غاړه کړې وه، مګر د ده بل ورور بهرام خان هم د مشرۍ ډیر شوقي و او هغه ورسره مخالفت کاوه. په دې وخت کې اورنګزیب اشرف خان هجری د بندي په توګه هند ته ولېږه. د اشرف خان هجری څخه وروسته خوشحال خان د خپلې قبیلې د سرداري دستار د افضل خان په سر تړلی دی، ځکه افضل خان د خپل توریالي او نومیالي نیکه په شان د توري او قلم په دواړو میدانونو کې د پوره استعداد نمونی خان درلود او د کلک ارادې او قوي عزم څښتن و. د سیاست په ډګر کې هم د مشرۍ په لارو چارو ډیر ښه پوهېده او د پت او عزت د ساتلو لپاره یې له خپلو او پردیو سره کلک جنګونه کړي دي. افضل خان د شل کلنۍ په عمر کې د یوه قومي مشر په توګه د ننګ ډګر ته راوتلی دی. په دغه وخت کې مغولي حاکمانو د ده په مقابل کې تل د ده د تره بهرام خان او نورو ملګرتیا کړې ده، خو سره د دومره قوي قدرت هغه په پرله پسې توګه سیاسي او پښتني مبارزې کړې دي. لکه څنګه چې ښکاره ده، افضل خان په علمي برخه کې په خپلې کورنۍ کې یو څرګند او روڼ ستوری دی. هغه تر خوشحال خان، عبدالقادر خان او اشرف هجری څخه وروسته یو پوه او عالم شخص ګڼل شوی دی. که څه هم افضل خان د خپل پلار له بنده وروسته په ډیرو لانجو، جګړو او شخړو کې بوختو او هیڅ وخت قرار ورځ نه ده لیدلې، خو بیا یې هم خپل علمي شغل نه دی پریښی او ډیر غوره آثار میدان ته راایستي دي. افضل خان سربیره پر دې چې یو غښتلی مؤلف او مترجم دی، هغه د شعر په ویلو کې هم ګوتې وهلې دي. که څه هم د خوشحال خان د کورنۍ ټول غړي د دیوانونو خاوندان دي، مګر تر اوسه پورې د افضل خان د شعر دیوان نه دی معلوم شوی او نه هم کومې تذکرې د هغه یادونه کړې ده. افضل خان پوره 16 کاله په کوړه کې د پښتنو مشرتوب کړی دی او بالاخره د 16 کالو په عمر یې له دې دنیا سترګې پټې کړې.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان پر ځمکه راګوزار کړل. ملکې خپل مخ په نقاب کې پټ کړی او له جنګیالیو سره یو ځای جنګیږي. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې نقاب پوشه جنګیالی څوک دی. دا چې د 22 سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کېږو.
سره غرمه ده سرمخکۍ سیوري ته ځغلي دوه شاهینه د غره ځاله ته ستانه شول خړ کربوړی پر ډبره چک چک کیږي په هوا کې تود د وینو وږم خپور دی لا په دښته کې شنګا د تروخیږي ګڼ سرتیري د پارتیانو مړه ټپیان دی اردوان لا د زرینې په لټون دی نقاب پوخ سپور لا گرد تر پیل تاویگی اردوان پر نقاب پوخ سپور خخمیگی خپل شاهی پیل را تاو کر پر ناچا پا پیل درانه پخرا کزا پر سپین آس کلا آس پملا مات شو سپور تیرا گزار شو نقاب پوخ جنگیالای بلوید بخاو پلویدو که یه ده مخ نقاب شو برد ول جوبت لخود تور زلفو یو ناڅاپه د زرین مخ ښکاره شو لکه ښکلې د سیند بته تکه سپینه ده بیرته چسته راوله شوه زرینه اردوان له حیرانتیا ګوته پر غاښ هغه څوک چې غوښته په اسمانو خدای ورکړې وه پر ځمکه را پرېوتې ملکې د تورې لاس ته یې لاس کې ټینګ کړ یو پارتی سپور آس د دې خوا ته راهی کړ ملکې په یو گزار نه اثر پرېوست اردوان په مکرجنه خندا مسک شو شاهي پیل یې ورو ورو وړاندې را رهي کړ اوګزریات له څو پارتیانو سره ښکېل یو ناڅاپه یې زرینې ته ورپام شو په جګړه جګړه یې ځان ورته نږدې کړ یو بله ډله راغله د پارتیانو تیش خوریو د سردار اگر دراتا او شول وګزریا چې بیا په جنگ باندې اخته کړ شاهی پیل را نږدې کیږي ملکې ته د زرینې ساکي وینه په غورځنګ ده ما ساکي ته سکندور تای میریس ده ملکه په ویر هیڅ نه ده خبر مخامخ د اردوان پیل ته ولاړ پډیر خخم اشکانی پاچا ته جوړوي پیل نګر چاپیر تورزن دی دو پارتیانو نیزوالو کھڑی کھڑی خپل پاچا دی دی ساکانو لطورزنو نیسا دی اگزریاز دی لخکر منز کلا جن دی یو ناچا پا کڑی ما تشوال شان چو سپار پارتیان را پری وطل پر زمکا دی پیل شا تا پر سمن کک را خکار شو سور پا وینو للوی گرس سر را حسک شو اردوان لا په مکار خندا مسک دی مخامخ پر زرین سترګې خخی پیل روان دی د پاچا په لاس کې توره د زرین لاس کې هم توره ځلیږي یو ناڅاپه کک نارې کړې هی یا هو ګرز په یو گزار د پیل په خکړه ماته پیل رانګوخي د پاچا ډولۍ کږه شوه بل گزار د پیل پر بله پخه راغی زنګون د ماتې دلو یې خرپاش پیل د غره په څېر راونړېد پر ځمکه د پاچا ساتونکي لرې شول په ځغاست اردوان ښکته پر ځمکه رانسکور سمن وشیشنید
پر دو پخو را حسک شو ککی گرس سر ترمیم اسمان نلوڑ کر بلاند راغ ملکی سر آرام شو کک لآس لگو پوک شو خپل جانان تا یو نا چاپی نرئی لانا لاس تاو کر زرینه چست پورتک لسمن تا ملکی تر خپل جانان لاس چاپی کر سمن بیا حسک شو پر دو خوبان لمیدان دو وطن لار بود ور بیرغ در اشکان اگزریات شو مخامخ زخمی پاچا تا اردوان ده سالار سترگو تا چی زیر شو لحیبت لرزه پر بدن راغی ده تیش خلو سردار و درید پاچا تا چی جونده راستلل راروان خونا چاپ اردوان توری تلاس کر اگزریات سی سرسری بمت تپی کر ده تیش خلو سردار توره پر راتاو کر دلخ کر ترپخونان ده سر ورغخت هیاهو لبری من اخکر بود اساکان بیرخ پرتش دریدان اشکانیان و که گزار تور پرزمکه جگله و دریده سر تیری پغوغاش ول دساکی سوب خوخیت پها هاش ول
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو